دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې 9 او په کابل کې 8 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو په دې غړې کې ځنې مهم رپورټونه لرو او همداراز له تاسو څخه ستاسو د سیمو خبرونه اورو. تازه حال به راته راکړئ. د دې لپاره مو درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی. هلته را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. وروسته بیا ټلیفون هم کولی شئ په خپرونه کې سندرې هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. افغان چارواکي وایي له پاتې 400 طالبانو څخه یې 80 تنه د کابل له پولي چرخي زندانه خوشي کړي. د خیبر پښتونخوا تعلیم وزارت وایي که شخصي سکولونه د سپتمبر تر 15 مخکې پرانیستل شول نو د مالکانو پر ضد یې کارروایي کوي او متحده عرب امارات او اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو پر پیلولو سلا شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت یو سرچینه وایي پرون ماښام د کابل له پولي چرخي زندانه له پاتې 400 طالب بندیانو څخه لسګونه خوش شوي دي. د چارواکي تیر ماښام د موضوع د حساسیت له وجې له نوم خودو ډډه وکړه او مشال راډیو ته وویل چې له زندانې 80 بندیان د کابل په بیلابیلو ځایونو کې خوشي کړي دي. په دې اړه مو له افغان حکومتي چارواکو سره رابطه وکړې خو هغوی رسمن د بندیانو خوشي کول تایید نه کړل. البته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیګا مشال راډیو ته وویل چې ځینې زندانیان آزاد شوی خو کرشمیری ونه خود. دا طالب بندیان تر هغه څور زیورسته خوشی شوی چې د اگست پر 9 د افغانستان مشورتي لوی جرګې په پریکړه لیک کې حکومت ته د 400 بندیانو د خوشی کېدو سپارښتنه ترڅنګ پر طالبانو غږ وکړ چې به له پلمې دی له افغان حکومت سره مخامخ خبري پیل کړي. تر دې دوه ورځې وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د زندانیانو د خوشی کولو امر لاسلیک کړ. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت خبرداري ورکړې ده چې که شخصي سکولونه د سپتمبر تر 15 مخکې خلاص شول نو د مالکانو پر ضد به یې کارروایي وکړي. وزارت پرون مشال راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې ټول ښوونځي به د کورونا وایرس مخنیوي له احتیاطي لارښوونو سره سم خلاصیږي. د شخصي سکولونو مالکانو ویلي چې سر له سبا یعنی د اګست له 15 ښوونځي بیا پرانیزي. د هغوی په وینا د ښوونځیو تړلو له وجې نه یوازې له مالي مشکلاتو سره مخامخ شوي بلکې د ماشومانو تعلیمي کال هم ضایع کیږي. د شخصي سکولونو مالکانو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د پاکستان حکومت د رستورانونو، هوټلونو او سیلګرۍ ځایونو په ګډون ټول کاروبارونه د اگست له 10 څخه بیا پرانیستل خو ویل چې تعلیمي ادارې به د سپتمبر له 15 پرانیزي. حکومت د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټولبند اعلان کړ چې د می تر لومړۍ اونۍ روانو. تر هغې وروسته د پاکستان حکومت د ټولبر پر ځای محدودیتونه اعلان کړل. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت په بیان کې زیاته کړې چې د کورونا وایرس پیښو ته په کدو کېدای شي چې په ټاکلې نیټه کې بدلون وکړي. د خیبر ضلع ځنې سوداګر اوسیدونکي وایي چې ښاروالۍ یا میونسپل انتظامیې له کاروبارونو څخه د مالیو ټولول پیل کړي دي. په 2013 زیږیز کال کې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې نو حکومت ژمنه کړې وه چې تر 50 کلونو به ورڅخه ټیکس نه اخلي. خو د خیبر یو سوداګر معروف اپریدی پرون مشال راډیو ته ویل ښاروالۍ له کاروبارانو څخه د ټیکسونو اخیستل پیل کړي دي. د قبایل تحفظ غورځنګ په نوم د ټولنې یو مشر سردار اصغر اپریدی وایي د مالیو غونډول ناقانونه کار دی. د سرحدي او قبایلي چارو وزارت سیفران پارلماني سیکرټر او په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال اپریدی پرون مشال راډیو ته ویل د میونسپل انتظامی پر دې اقدام له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره غږیږي او د مسلې د ژر هواري هڅې کوي. متحده عرب امارات او اسرائیل د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر پیلولو سلا شوي دي. دا پرونی اقدام امریکا، اسرائیل او د خلیج یو شمیر عربي هیوادونو ستایل خو فلسطینیانو ورباندې انتقاد کړی او سمدستي له اماراتو څخه خپل سفیر ورغوښتی دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړو هیوادونو د موافقې منځګړتوب کړی چې ورسره سم متحده عرب امارات د خلیج لومړنی هیواد شو چې له اسرائیلو سره بشپړ ډیپلوماټیک تعلقات پیلوي. خو په ټوله کې درېیم عربي هیواد دی چې له اسرائیلو سره فعالې ډیپلوماټیکې رابطې لري. تر دې مخکې مصر په 1990 زیږیز کال کې او اردن په 1994 کې له اسرائیلو سره ډیپلوماټیک تعلقات پیل کړل. ټرمپ پرون پر ټویټر ګډ بیان خپور کړی چې پکې راغلی چې نوموړی د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د متحده عرب اماراتو شیخ محمد بن زاهد ال نهیان په مکمل ډول د اړیکو پر عادي کولو سلا شوي. په بیان کې راغلی چې د منځنی ختیځ د دې دوه تر ټولو زیاتو فعالو ټولنو او پرمختللیو اقتصادونو ترمنځ به د مستقیمو تعلقاتو پیل په سیمه کې د اقتصادي ودې زیاتو ټکنالوژیکي نوښتونو او د خلکو ترمنځ د نږدې اړیکو باعث شي چې په نتیجه کې به سیمه بدلون وویني. په بیان کې د اسرایلو دا ژمنه هم شامل ده چې له خپل ځان سره به د فلسطینیانو د غربي څنډې سیمو تړلو بهیر وځنډوي. بیان زیاتوي چې د اماراتو او اسرایلو پلاوی به په راتلونکو څو اونیو کې د پانګونې سیلګرۍ مستقیمو پروازونو امنیت او د سفارتونو پرانیستو په ګډون پر یو شمیر موضوعاتو د موافقو لاسلیک کولو لپاره سره وویني. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال پر اپلیکیشن اوري. لومړی موضوع ته ورزو. سرچینې وایي چې له پاتې څلور سوه طالب بندیانو څخه شاوخوا اتیا زندانیان تیر ماښام له د کابل له پولي چرخي زندانه خوشي شوي. افغان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو په زندان کې د ملي امنیتي و چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال رادیو ته تایید کړي چې د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ پیل شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم تایید کړي چې ځینې زندانیان خوشي شوي خو کره شمیرې نه دی ورکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د مشورتي لوی جرګې له پریکړې لیک سره سم د اگست پر 11مه د پاتې بندیانو د آزادولو امر لاسلیک کړ. تمه ده چې د دې زندانیانو له خوشي کېدو سره بین الافغاني خبرې پیل شي. فریبا ظاهر معلومات لري.
د لسګونو طالب بندیانو په خوشی کې دوه سره د 400 طالبانو د آزادولو لړۍ پرون پیل شو. د ازادي رادیو خبريال چې د پلچرخي زندان ته ورغلی وو د ځینو امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې اتیا تنه طالب بندیان تیر ماښام له دغه زندانه خوشی شول. د ملي امنیتي وې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شوډلو ډاټا وکړه وویل چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایتو کې له زندانه بهر او د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشی شول. طالبانو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دوی د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ له ځینو جدي امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. د غیډلې د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل چې د دغو بندیانو د انتقال بهیر په ترڅ کې له احتیاطه کار واخیستل سي. د افغانستان د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقي د پنځمې په ورځ پر ټویټر د طالبانو لخوا د بندیانو د امنیت څرنګوالي په اړه تورونه رد او بې اساسه یو بلل. ښاغلی صدیقي وویل چې حکومت له وړاندې په دې اړه ځینې اقدامات په پام کې نیولې دي. افغان چارواکو د ازادي رادیو له هڅو سره سره رسمن د اتیا طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه څه ونه ویل، خو په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین تیر ماښام تایید کړ چې یو شمیر بندیان خوشی سوي دي. نو موري دا ونه ویل چې څومره کسان خوشی سول. پښتنه دا ده چې د دغو کسانو په خوشی کېدو سره چې ظاهرا د سولې خبرو پر وړاندې وروستای خنډ بلل کېږي، څومره د رښتونې سولې درته تمه کېدای شي. په واشنگتن کې میشت د سیاسي مسایلو څېړونکي حاجی سید داود په دې اړه تیر ماښام وویل،
څه فکر کوم د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ کافي بې اعتمادي او بې باوري وجود لري. دویمه مسله ماته د افغانستان د دولت او د امریکای د مذاکراتي ټیم ترمنځ ځینې ستونزې هم لیدل کیږي. دریمه مسله د افغانستان دولت غواړي چې د امریکای د غروان وضعیت ته په کتو چې کله دلته انتخابات کیږي او د انتخابات نتیجه څه راوځي، تر هغه پورې د مسائل نن په سبا تر سره کی. نو زه فکر کوم چې کوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونی کی، نو دا به ډیره ګرانه وي چې موږ به د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مشورتي لوی جرګې د پریکړې پر اساس د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو حکم لاسلیک کړ. تمه ده د دغو بندیانو تر خوشی کېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل شي. د افغانستان د حکومت یو وشت کسیز مرکچی پلاوی ویلي چې دغو خبرو ته چمتو دي. د دغو 400 طالب بندیانو په خوشی کېدو سره د دې ډلې د 15000 بندیانو لړۍ بشپړېږي. طالبانو د دې کسانو افغان حکومت تور کړی وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمونږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت د صوبې شخصي ښوونځیو ته خبرداري ورکړی چې کده سپتمبر تر 15 مخکې سکولونه پرانیستل نو پر ضد به یې کار روي وکړي. وزارت پرون مشال راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې یوازې استادان ښوونځیو ته د تګ اجازه لري. پاکستان د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ټول بند اعلان کړ چې په مې کې نرم کړ او په اګست کې ټول محدودیتونه ختم کړل، خو تعلیمي ادارې لا هم تړلې دي. د شخصي ښوونځیو مالکان وایي له مالي مشکلاتو سره مخامخ شوي او د ماشومانو تعلیمي کال هم ځای کیږي. روغتیا پالان وایي سکولونه دې د کورونا وایرس له احتیاطي لارښوونو سره سم پرانیستل شي. د شاهین بونیری رپورټ.
د خیبر پختونخوا د تعلیم څانګې خبرداري ورکړې چې د شخصي سکولونو مالکان دې د اگست په 15 نیټه د سکولونو د پرانستلو نه ډډه وکړي، ګنینو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. پرون مشال ریډیو ته پر لیګلی یو بیان کې د تعلیم څانګې ویلي چې دا مهال یوازې استادان د احتیاطي تدابیر سره سکولونو ته د تلو اجازه لري او د درس او تدریس عمل به د سپتمبر په 15 نیټه پیلېږي. دا په داسې حال کې دا چې د پرایویټ ایجوکیشنل نیټورک مشرانو د جولای په 9 په پېښور پریس کلب کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د اگست د 15 نیټې څخه د سکولونو د پرانستو اعلان کړی دی. دغه نیټورک یو مشر اماد الدین وایي چې د حکومتي پالیسیو له کبله دوی نور د نوي کل 52 د خطر سره نشي مخ کولی. نوموړی زیاتوي
په ټول ملک کې اوس الحمدلله کورونا چې کم دی نو هغه دا غي ګراب په کته باندې را روان دي او لاک ډاون ختم شو، نو چې بازارونو کولاو شو، مارکیټونو کولاو شو، منډې کولاو شو، پبلک ترانسپورت کولاو شو، د تعلیمي ادارو د بندولو څخه جواز پاتې نه دي. که فرض کړئ د پیسو یا د کاروبار او د دیسیز یو لاس شي نو هغه ریپیری بل دي، خو د ماشومانو چې کم قیمتي وخت زایشی نو دا د دې کمپنسیشن نشي کېدی او دا ایر ریپیریبل لاس دی. لہذا مونږ مزید د خپل نوی نسل، د خپل مستقبل، د خپل بچو د وخت ضایع کولو ته تیار نه یو او مونږ به ان شاء الله تعالی په 15 اگست 2020 باندې ټول تعلیمي ادارې کولاو.
په پاکستان کې یو لوی شمیر ماشومان په شخصي سکولونو کې زده کړې کوي. دا سکولونه حکومت د کورونا د وبا له کبله د روان کال د مارچ په 14 نیټه تړلی وو. د زنو زده کوونکو مور او پلار د کورونا د وبا د ویری د سکولونو پرانستو ته زړه نخ کوي، خو ډیری بیا دا سیدی چې غواړي خپل بچی سکولونو ته بیرته واستوي. د ولسی روغتیا د چارو یو پو ډاکټر جواد اقبال وایي چې باید سکولونه د احتیاطي تدابیر سره بیرته پرانستل شي.
تاسو وګورئ سون هم کیسز چې ورلد وایډ رپورت شوی دي، په دې ورلد وایډ کیسز کې 1.7% چې دینو دا په انډر 16 ایئرز کې رپورت شوی دي. مطلب دا چې 16 ایئرز نه کم ماشومان چې دي پاره کې د دې کووډ 19 اپیډمیک چې کم دي هغه انتهایی کم دي. بیا که تاسو وګورئ چې نو په پوره دنیا کې په پایلټ بیسس باندې کوډونه چې کم دي هغه کولاو شوی دي، نو ایس سچ داسې الارمنګ سټاتستکس نشته، خو بیا هم یو ایره ده. خو مونږ دا ویلی شو چې د دې یرې هغه چانسز ډېر زیات کم دي. د دې د وجه نه چې زما خپل اصلي تجویز دا دی چې سکولونه دي د ایس او پی سره کولاو شي.
د یادونه وړ دا چې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د جولای په 9 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې اعلان کړی وو چې په ټول هیواد کې به تعلیمي ادارې د سپتمبر د 15 نیټې څخه پرانستل کیږي او حکومت هڅه کوي چې له دغه وړاندې ټول احتیاطي تدابیر عملي کړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم څانګه وایي چې د کورونا د رنځورانو شمیره راټیټه شوې ده او دوی بګوري چې که حالت ښه وي نو د سکولونو د پرانستو لپاره د 15 سپتمبر په نیټه کې رد و بدل هم کولی شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
په خیبر کې ځینې سوداګر او خلک وایي خاروالۍ یا میونسپل انتظامی ورڅخه د مالیو غونډول پیل کړي چې دوی یې نشي ورکولی. په 2013 زیږیز کال کې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې، نو حکومت ویلي ول چې تر 50 کلونو پورې له هغو سیمو ټیکسونه نه اخلي. د خیبر سوداګرانو پرون مشال راډیو ته ویل د میونسپل انتظامی دا کار ناقانونه دی. د سرحدي او قبایلي چارو وزارت پارلماني سیکرټري او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال پریده وای پر دې موضوع به هرو مرو له لوړپوړو چارواکو سره وغږیږي او دا مسأله به هوار کړي. فرهاد شینوار له خیبره.
د خیبر ضلع وګړي او سوداګر وایي چې هلته تحصیل، میونسپل اډمنستریشن او داسې نورو ادارو ټیکسونه اخیستل پیل کړي. دوی وایي چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو په وخت ورسره وعده شوې وه چې 50 کالو پورې به په قبایلي ضلعو کې حکومت ټیکسونه نه اخلي. د خیبر ضلع یو سوداګر معروف اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې دوی هیله من وو چې دې ځپل شوو سیمو خلکو نه به حکومت ټیکسونه نه اخلي، خو داسې ونه شو.
ان زمام په وخت کې وعده شوې وې چې دغه علاقې لا به 5 سال خو کنفرم مو ټیکس چوټ ورکو، بلکې د زیاتو خلکو دا امید و چې دا به 10 سال کې، لیکن واپس بیا مصیبت دا و شو چې هغه 5 سال هم ونه شو. او ډېر آیټمز داسې دي دغه پروډکشن باندې اوس دلته ټیکسونه مختلف شروع شوي دي، پاکې غوړي، تیل، سٹیل او نور داسې آیټمونه دي چې هغه نه کمپلیټ ټیکس زالي. او هغه کارخانه چې هغه دلته روزګار کریټ کړای وو، یو اکنامیک حل چل کریټ کې دوه والا وو، هغه بیا ودرې دو. نو دا د حکومت ډیره کمزوري دو. پکار رہی چې د دوه د غمزپل یو خلکو سره، د دهشتګردي وهل یو خلکو سره، د کاروبار کولو موقع ملو وای، فیکټری روانې شوی وای، لیکن افسوس خبره دا دو چې هغه سی ونشول.
منظور احمد پرده وای چې په جمرود بازار کې تحصیل میونسپل اډمنستریشن لخوا د ټیکسونو پر غونډولو خلکو ناخوخي سرګند کړي.
13 ورځ تحصیل میونسپل اډمنستریشن ټیمو چې کوم په جمرود بازار کې د ریډونا د ټیکسونو غونډول پدا والا باندې خلکو د غم او د غصې اظهار کړی دی. څنګه چې په ملکند کې خلکو ته یو ریلیف دی چې هلته ټیکسونه نشته دی، هلته نان کسٹم پیډ ګاډي خکو لو ګرځي، خو په قبایلي سیمه کې نو نان کسٹم پیډ ګاډي چاته څوک پرېږدي حکومت. او دغه رنګ ټی ایم او یا تحصیل میونسپل اډمنستریشن هم لګیا دی او د ټیکسونو د اغستو تابعیا کوي، کوشش کوي. دا ډیر ظلم دی، زیاتی دی.
د قبایل تحفظ مومنت په نوم ډلې یو مشر سردار اصغر پرده وایي
تحصیل میونسپل اډمنستریشن چې کوم ټیکسونه اخستل شروع کړي دي، یو دا غم نه دی. د دینا الوه چې څومره نور هغه ډپارټمنټ چې هغه د ټیکس یا د جنریشن د پوره چې کوم د هغه کور کوي، هغه وداوت پلاننګ هغه مسلسل په قبایلي اضلاع کې چې کوم مداخلت کوي او غیر عیني او غیر قانوني مداخلت دی.
په قبایلي ضلعو کې د ټیکسونو راغونډولو په موضوع مو د سرحدي او قبایلي چارو سفران وزارت پارلماني سیکرټري او د واکمن ګوند تحریک انصاف د کمی اسمبلی یو غړي اقبال پریدي سره خبرې وکړې. نو دوی وویل
موږ به په دې حوالې سره ضرور خبره کوو چې قبایل حکومت د رلی په انتظار دی چې قبایل کوم متاثره دي د ملیټنسی د وجې، دا غوی له کوم کاروباري نقصان رسیدلی دی، غوی کورونه وران شوی دي. نو غوی اوس په دې سټیج کې دي چې قبایل لا حکومت سور کی نه چې غوی نه والی. نو په دې حوالے سره موږ ضرور خبره کوو، دا زموږ ایمان دی چې موږ به دې دا خبره په حکومتي سطح د هر سړي سره کوو، په فلور بینک او د وزیر اعظم سره بینک او سپیکر سره بینک.
2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوه او هلته پولیسو او عدالتي نظام وغځول شو او یو شمېر نورو ادارو خپل اختیار ور وغځاوه. خو قبایلي ولس وایي هلته د اول پرمختیایي کارونه پیل شي او د محکمو او ټیکسونو په اړه دې په خلکو کې پوهه پیدا کړل شي او د حکومتي وعدې سره سم دې بیا ترې ټیکسونه واخیستل شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
تا تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د پېښور د چټک بس سرویس به په ښار کې او د تورخم لوري ته ترافیکی ستونزې هواری کړي. نوموړي پرون د پروژې د تعمیراتي چارو تر بشپړېدو وروسته سرویس پرانیست. د چټک بس پر پروژې له 2018 زیږیز کال راهیسې کار روان و. د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر ویلي چې د پېښور پر دې ترانسپورټي پروژې د شاوخوا 1.5 اربع روپیو لګښت د لاهور له میټرو بس پروژې څخه زیات دی. د خدماتو تر پیل وروسته ګڼو خلکو په بسونو کې سفر ورکړ چې پکې د مشال راډیو خبریال غلام غوث هم موجود و او له کارخانو څخه تر څمکنیو پورې لاړ. له هغه ځایه دا راپورټ راستولی.
وزیر اعظم عمران خان په پېښور کې د ولس لپاره د چټک بس یا بی آر ټی د پرانستلو د دستورې پر مهال وویل
یي پاکستان مې سبسه بهترین میټرو بس کا پروجیکټ
دا د پاکستان تر ټولو غوره میټرو بس پروژه ده. د سره به ل پېښور د تورخم د لارې په لور او په پېښور کې دننه ټرافیکی ستونزې حل شي. دا د پېښور د ولس لپاره د تګ راتګ یو جدید نظام جوړ شو او دا ډیره لوی خبره ده، ولې چې د پرمختګ په لور دا تر ټولو لومړی مرحله وي چې کله ته د تګ راتګ لپاره ولسته یو جدید نظام ورکړي.
مودرن ترانسپورت سیستم پروواید کړی.
عمران خان سره د پرانستی د دستورې پر مهال د دیپای چارو وفاقي وزیر پرویز خټک هم موجود وو چې هغه وخت د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وو. کله چې نوموړي د 2018 په اکتوبر میاشت کې د یادی پروژې پرانیست کړی و، وزیر اعظم عمران خان وویل چې هغه وخت په دغه پروژه تحفظات لرل، خو اوس چې دې ته ګوري نو ښکاري داسې چې د پېښور لپاره د یو لویه منصوبه ثابته شوه. په خاصه توګه زه ویل غواړم چې ما په دې تحفظات لرل، خو زه نن د پرویز خټک ستاینه کوم، ولې چې د به تل ویل چې کله دا پروژه بشپړه شي نو بیا به تاسې د دې په اهمیت پوه شئ. نو پرویز خټک ته ویل غواړم چې مونږ په غلطه وو او ستا خبره سمه ثابته شوه. د پرانیستی وروستو په ګڼ شمیر کې د پېښور اوسیدونکو په دغه نوي بسونو کې سفر وکړو. د اجمل خان په نوم د پېښور ښار نه د کارخانو په لور روان په یو بی آر ټی بس کې ناست یو تن د دې نوي بسونو په اړه صدا ډول د خپل خیال او فکر څرګندونه وکړه.
ماشاءالله نن دا کوم افتتاح شوی دا پدې کې مونږ دا محسوس کړی چې مونږ هم پدې کې کوم دي چکرو لګو دا سیلار شو چې کوم دي زمونږ پدې صبح کې کوم سہولت مونږ دمه اثر شو چې ماشاءالله ډېر خولي سہولت چې کوم مونږ په ډیکسانو کې کومه کرایا نه لګولې په نورو بسونو کې بلګې دي آی کې به انتظار کېدو آی کې به اے سی هم نو ګرمي هم وا نو اوس چې کوم دي لګا مونږ دا محسوس کړی چې دا خرچم کم ده دې کې صفایي هم ډېر ده دې کې انتظار مو نشته.
د کارخانو نه بیا د پېښور د ښار په لور په یو بل بی آر ټی بس کې د محمد جان په نوم یو تن مشال ریډیو ته وویل
د نظام پور علاقې ضلع نوخار اوسیدونکی یم، خو زه نن سپیشل پېښور ته د دې بی آر ټی د چکنګ ته راغلی یم. چیرې زه دې کې وګرځم او زه دا وګورم لکه دې کې تا ته ډېر زیات سہولت ده هر چا ته. زه ټول د پېښور عوام ته خاص د خیبر پختونخوا عوام ته دا ریکوست کوم دا چې تاسو راشه او تاسو په دې کې سفر وکړئ، دا به ان شاء الله تاسو به پر سکون بوئ او خوشحال بوئ.
خو بیا د مسلم لیگ نون یو مشر او د منصوبه بندی پخوانی وفاقي وزیر احسن اقبال د پېښور په میټرو بس نیوکی کړی دی او ویلی دی چې د پېښور په یو چټک بس پروژه 1.5 اربع روپۍ خرچ کول ډیر لوی لګښت دی، او د مسلم لیگ نون په دوري حکومت کې د لاهور، ملتان او راولپنډی اسلام آباد په میټرو بسونو دومره لوی پیسې نه و لګولې شوی.
ل 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
په پاکستان کې خزینه او خبريالان ویل دي چې لېوی مودې راهیسه پر ټولنیزو شبکو ځورول کیږي. دوی د اگست پر 12مه په ګډ بیان کې لیکلي چې پر ټولنیزو شبکو ورته خلک غواخونه کوي او شخصي معلومات یې شریکوي. د بیان ځنو لاس لیکونکو خبريالانو پرون مشال راډیو ته ویل کله چې پر حکومت انتقاد وکړي خلک پر انټرنیټي پانو ښکنځي. د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری ویل دي چې د خزینه خبريالانو ځورول او نامهذبه ژبه کارول د زغملو وړ نه دي. موضوع فرخوندی اسد سیړلی.
لیلاهورا ایمه کوسا چې خبریاله او د خزو خبریالانو لخوا د انلاین سوروبونو خبر شو بیان دی لاسلیک کړي. د اگست پر 14مه مشال رادیو ته ویل د دوی پر ضد ناسمې خبرې او پروپاګاندا هلا زیات شي چې کلا دوی پر حکومتي کمزوري او ناکامۍ خبرې وکړي.
مې آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں. میرے ساتھ جو سب سے میری میموری میں جو ورسٹ ابیوز کا وہ تھا.
زما په یاد ما ته هغه وخت ټول زیاتې بدې ردی او ویل شوې چې کله په لاور کې دستکونکو لاریون کېدو پکې دستکونکو د یونینونو د بحالولو خبره کوله. په دغه مسأله شیرین مزاری، فواد چودھری او وزیر اعظم عمران خان هم ټویټونه وکړل. په دغه دوران د لاریون یو منتظم لادرکه شو. دغه دستکونکو استخباراتي ادارو اوچت کړ. ما په خپل ټویټر پاڼه په دغه لیکل وکړل. لاغرستو ماته بدره دی ویل او کنزا پیل شو. زه بیا په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام د ازادي مارچ للاړم. په دغه اړه مې خبر جوړول نو الته هم لما سره ډیره بدره ویه او ساتل شو. ما سره یو ویبل خبریالی امبر رحیم شمسی سره او په موجوده وخت کې په بنظیر شاه په سی ډیره بدره دی رواني دي ځکه چې هغه په پنجاب کې د کورونا وایرس پاړه کړه معلومات خبروي. کله چې موږ په حکومت تنقید پیل کړو نو د واکمن تحریک انصاف ګوند پلویان زموږ خلاف غلط معلومات ورکوي او زموږ خبرونو ته غلط او جالي وایي. دوی ته داسې لګي چې زموږ د ریپورتونو سره د دوی حکومتي کمزوري اخکار کیږي.
له کراچۍ څخه خبریالی بینګ اسمشال ریډیو ته ول دوی دې خبرې ته مجبور شول چې اوس دا مسله له وفاقي حکومت او نورو اړوندو ادارو سره شریک کړي.
د موجوده واکمن ګوند غړي او نه یوازې د دوی پلویان بلکې حکومتي غړي هم چې کومه ژبه او کوم ټکی استعمالوي هغه د ویلو نه دي. لکه اوس چې وفاقي وزیر اسد عمر کوم ټویټ کړو، که دغه ټویټ تاسو ولولئ نو دا غي نه دا ثابتېږي چې که آنلاین زورونه کیږي نو تاسو جعلي خبرونه ولې ورکوئ. لکه دا د یو وفاقي وزیر خبره ده. دا اوس یو بل بحث دی چې جعلي خبر دوی څه ته وایي. هغه ته چې پکې پر حکومت تنقید شوی وي او حکومت چیلنج کړل شوی وي، دوی خو پر موږ تنقید نه کوي، دوی موږ ته دړکې راکوي.
د اگست په 12مه د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر په یو ټویټ کې ویلي د چا خلاف غلطي خبرې کول که هغه خزه ده او که سړی غلط کار دی، خو جالي خبر ورکول هم غلط ده. خو خبریاله آیما کوسا وايي د سړو په مقابل کې خزه خبریالانه پر انټرنیټ زیاتې زورول کیږي.
اگر وو جرنالیسټ جو ہے وو فیمیل ہو
که جرنالیسټ که خزه وي نو بیا خو ورته ډېره ګندا کنسا کیږي او داسې چیزې ویلې هم نشم. ډېره ګندا خبرې کوي او د دې یو مثال ده هم کمون په پښتون شورنې غورځنګ خبره وکړو نو بیا خو ډیره ګنده کنسا کیږي. دوی دا هم نشي زغملې چې د پنجاب یو جنې ولې د پښتنو پر مسأله خبره وکړي. نو دوی پر داسې مسأله په موږ حمله کوي.
سو اس طرح کی چیزوں کے اوپر وہ آپ کو اٹیک.
بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د اگست پر 12مه په خپل ټویټر باندې لیکلي د خزو خبريالانو په نخښه کول او زبربل پریشان کون کړي او تنقید کون کو خزو ته پد رتویل کله هم د منلو وړ نه دي. بلخوا اگست پر 12مه د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم په خپل ټویټر باندې ویلي چې دغه مسلې نوټس یا خسته د غټولو خزینه او خبريالانو ته بلنه ورکوي چې د قومي سملي د بشري حقوقو کمیټې تراشي او لدوی سره په دې اړه معلومات شریک کړي. خبريالانو وایي حکومت په ټولنیزو رسنیو داسې کسان کینولي چې د خپل تنقید کوونکو خلاف پروپاګاندا کوي. خو د تحریک انصاف پاکستان د قومي سملي د بشري حقوقو د کمیټې یو غړي سیف الرحمن د اگست پر لسما مشال راډیو ته ویل دا خبره ناسمه ده چې ګوندې د خبريالانو په زورګونو کې لاس لري.
د انټرنیټي جوړونو په اړه قانون شته. که داسې سوای نو باید چې دوی مخې ته راوړي.
که څوک په داسې جرمونو کې ککړ وي نو موږ به پر خلاف کاروای کوو او له مظلوم سره به ودرېږو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن داګس په 14مه مشال راډیو ته ویل پر خبريالانو د اظهار پر ازادۍ په خوا هم کتګرونه وو، خو په موجوده وخت کې دا مسله زیاته شوې ده.
که څوک خبريال وي، عام کس وي او یا د بل شوبې سره تعلق لري، باید چې درا احترام یې وسی. زما په فکر دا مسله چې یو جرم دی له پخوا څخه په پاکستان کې ده، خو په موجوده وخت کې د پوز مداخلت په حکومتي چارو کې زیات شوی، نو ځکه دا مسله هم زیاته شوې ده او د اظهار ازادي پر خلاف د کار کولو تورونه زیاتره پر استخباراتي ادارو لګول کیږي.
په دغه بیان کې خبريالانو چې بینظیر شام، برشمسی، محمد سرفراز، آیما کوسا، نظرانه یوسفزئی، ریما عمر، فرحت جاوید، اسما شیرازی، منصر جهانگیر او ځینو نورو لاسلیک کړی دی. پکې له حکومت دا غوښتنه هم شوې ده چې د ښځو خبريالانو پر خلاف د پروپاګاندې کولو او د دوی په زورولو کې د ککړو حکومتي غړو نه هم پوښتنه وشي او پر خلاف دې کاروایی وکړل شي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
نو وس هم یو نړیواله موضوع، متحده عرب امارات او اسرائیل پرون د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر جوړېدو موافقه وکړه. د اقدام ته د یو داسې تاریخي پرمختګ په سترګه کتل کیږي چې کیدای شي په منځني ختیځ کې د سولې باعث شي. امریکا د دې موافقې منځګړتوب کړی. د هغه هیواد ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د اماراتو او اسرائیلو د مشرانو په موجودګۍ کې خبري اعلان تو ویل چې هیله لري چې نور عربي او اسلامي هیوادونه هم د متحده عرب اماراتو په څیر اقدام وکړي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت تر دې اعلان سمدستي ورسته له اماراتو خپل سفیر ورغوښته دی. فریبا ظاهر تفصیل لري.
په دې موافقه سره عربي متحده امارات د خلیج لمړنۍ عرب هیواد سوچې له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماټیکې اړیکې جوړوي او د ټولې عربي نړۍ په سطحه دریم هیواد دی چې دا ډول اړیکې له اسرائیل سره ټینګوي. اسرائیل په 1999 کال کې له مصر او په 1994 کال کې له اردن سره د سولې تړونونه کړي وو، خو د عربي متحده اماراتو په ګډون یو شمېر نورو عربي هیوادونو اسرائیل په رسمیت نه پیژنده او هیڅ ډول رسمي ډیپلوماټیکې او اقتصادي اړیکې نه ورسره درلودې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست پر 14مه نیټه پر ټویټر د دغو هیوادونو ګډه اعلامیه خبره کړې چې د موافقه تصدیق کړي. د دې ګډې اعلامیه له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د ابوظبي ولی عهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمنځ د اړیکو پر جوړېدو موافقه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې د منځني ختیځ د دغو دوو فعالو ټولنو او پرمختللو اقتصادونو ترمنځ د مستقیمو اړیکو پایلیدل کولی شي سیمې ته اقتصادي وده راولي، ټکنالوژیکي نوښتونه پیاوړي او خلک له یو بل سره نږدې کړي. د دې ګډې اعلامیې تر خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال دا یوه تاریخي موافقه وبلله. هغه زیاته کړه
This deal is a significant step towards building a more peaceful
دی وی دا موافقه د یو لا سولیز امن او هوسا منځنی ختیځ جوړېدو پر لور د پام وړ ګام دی. اوس چې دا یې خیمات سو، زه تمه لرم نور عرب او اسلامي هیوادونه هم د عربي متحده اماراتو لاره تعقیب کړي. ولسمشر ټرمپ ویل د سیمه له نورو هیوادونو سره هم د ورته تړونونو په اړه بحثونه سوي دي. تمه ده د اسرائیل او عربي متحده اماراتو پلاوی پر اتلونکو اونیو کې سره وګوري او د یو بل سره د پانګونې، ګرځندوی، مستقیم الوتنو، امنیت، د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د جوړېدو او نورو مسایلو په اړه موافقه لاسلیک کړي. اسرائیل دا د سولې پر لور د یو لوی ورځ په توګه نومول ده. په امریکا کې د عربي متحده اماراتو سفیر یوسف الاوتایبه دا موافقه د ډیپلوماسۍ او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره یو بریالی ګام بللی. د همدې موافقې له مخې اسرائیل منلی چې د لویدیځ غاړې د اشغال سوي سیمو د الحاق پلان به ځنډوي. عربي متحده اماراتو ویلي چې دوی به د فلسطین د خلکو سخت ملاتړ پاته سي او زیاتوي چې دا موافقه به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوږدمهاله شخړو د ختمېدو لپاره د دوو هیوادونو حل لاره خوندي وساتي. د فلسطین د اسلامي غورځنګ حماس یو ویان فوزي ابراهیم انتقاد کړی او وایي چې دا اقدام د شاله خوا زموږ د خلکو په چړې وهل دي. د رویټرز خبري ایجنسی تر راپور لمخې د موافقه پسیمه کې ایران ته د مخالفتونو زمينه سخته وي. ایران هغه وایي چې اسرائیل، عربي متحده امارات او د امریکا متحده ایالات پسیمه کې یو عمده ګواښ ګڼي.
د فریبا ظاهر رپورٹ مورید بلې موضوع ته ورزود. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې که استخباراتي رپورټونه رښتیا وي چې مسکو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وژنې لپاره طالبان ته د پیسو وړاندیز کړي نو لوی قیمت به ادا کړي. د خبرو نوموړي د اگست پر 12مه د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د مشال راډیو د خبرونو له مرکزي څانګې سره په ځانګړي مرکه کې کړي او زیاتوي چې ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي. مسکو او تهران د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا یې دا تورونه بې بنسټه بللي. طالبانو هم په تیرو وختونو کې ویلي چې روسیه یوازې اخلاقي ملاتړ کوي.
امریکا د بنو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ د چک جمهوریت سر خار پراګ ته د سفر پر مهال د مشالډیو د خبر مرکزي څانګې سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل که روسیې له طالبانو سره د پوځي مرستو وړاندیز کړی وي نو لږ تاوان سره به مخ شي.
What we have said is this.
سچې مونږ ویلي دي هغه دادی کچیر روسان د امریکایانو یا د نورو غربي وګړو د وژلو لپاره د پیسو وړاندیز کوي نو غټ قیمت پیدا کړي. دا هغه څه دي چې ما د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم شریک کړل. ما ته معلومه ده چې مونږ لوړپوړو پوځي چارواکو هم په دې اړه د اغوی لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې. مونږ د دې کار اجازه نه ورکو او نه زغملې شو.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واقعي روسیا په افغانستان کې طالبانو ته مرستې ورکوي، پامپیو ویل چې په خوا هم روسیې له طالبانو سره پوځي مرستې کړې. دا په خبره تر دې چې ایران هم له طالبانو سره د وسلو مرسته کوي.
موږ دا خبره واضح کړې ده، موږ له تاریخ خبر یو، موږ پوهیږو چې په خوا هم روسانو طالبانو ته وسلې ورکړي. موږ خبر یو چې نن ایران هغوی ته وسلې ورکوي، نو موږ ته دا حقیقتونه معلوم دي. موږ هر یو ته خپل توقعات واضح کړي. موږ به د امریکا یا د چک جمهوری یا د هر هغه ملک چې د غوث ملاتړ ماموریت برخه دي د هر یو پوځي د خوندیتوب او دفاع لپاره هر هغه څه کوو چې د هغوی حفاظت یقیني کوي. تیر کال موږ کړي دي او تر هغې به یې کوو تر کومه چې په افغانستان کې زموږ پوځیان موجود
وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ټلیفوني خبرو نه مخکې هغه ته پر دې اړه معلومات نه ورکړل شوي چې د روسانو لخوا په افغانستان کې طالبانو ته د پوځي مرستو وړاندیز شوی. آیا واقعی ولسمشر ترامپ ته دغه معلومات نو ورکړل شوی؟ پر دې اړه د بنو چارو وزیر مایک پامپیو ویل چې دا پوښتنه به سپینه ماړی ښه ځواب کړي، خو د په خبره ولسمشر یې هر هغه کار کوي چې هدف یې امریکایي ولس خوندي کول وي.
زبه دا خبره په سپینه ماړی پریږدم. ولسمشر ترامپ ته په هر معاملې کې د هغه د ملي امنیت دلی چې څوک هم ورغلی او ویلی دي چې مونږ یو اندېښنه لرو، مونږ دلته کافی څه نه کوو، مونږ دلته ډیر څه کولای شو، دلته کې یو بل خطر دی. نو ولسمشر دغه خبرې جدي اخستی او مونږ ورته نه یوازې بشپړ مناسب ځواب ورکړي، بلکې ورسره زمونږ د ولس حفاظت هم یقیني شوي.
مایک پامپیو دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې افغان دولت او طالبان خپل منځي خبرو ته نږدې شوي. تر دې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جون پر 26مه د لومړي ځل لپاره رپورټ ورکړل چې د روسیې استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي چې امریکایي پوځیان وژني، خو روسیې دا تورونه رد کړي دي.
د اسرارالم مومند له رپورټ سره سم په دې غړي کې د رپورټونو برخه پاتې ورسیده. اوس په تاسو سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړي. پر فیسبوک راته وار لمخه ځنې تبصری راغلي دي، زدا تبصری ګورم. تراغي پورې تاسو د ټلیفون شمیرې، د سکایپ پتا او د وایبر شمیره په خبرتیا کې واوري.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي د وایبر شمیره مودا
00 43 او 3 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 او 3
زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکل پیغام پرې خو دی شي.
مشال رادیو ته غوږ یاست. دلته راته زنو کسانو د موسم خبرونه لیکلي دي او زنو نور راته لیکلي دي. د موسم په خبرونو کې عصمت الله ارمانی لیکلي دي چې ګرمي زیاته ده. همداراز روحي لال لیکلي دي چې د بونیر په بونیر سلارزو کې بیګا ښه خسته باران وشو او دغه چې دی ناصر سیدی هم لیکلي دي چې په ننګرهار کې ډیره سخته ګرمي ده. او د دې نه علاوه راته دلته بل کس هم د باران په باره کې لیکلي وو خو تبصرې ماته اوس نه ښکاري. بهرحال یو خو دا هغه خلک شو چې د موسم حال یې راکړی دی. د دې نه علاوه راته ځینو کسانو د پاکستان د جوړېدو ورځې په مناسبت باندې خبرې لیکلي دي چې سیاب احمد لیکلي دي چې په تاکال کې بیګا د ازادۍ د دغه جشن لمانځلو په وخت باندې یو وړکی په موټر سایکل باندې ناستو او په یو ټایر باندې په یو پهیه باندې موټر سایکل چلاوه چې تنه وغورځید او ملته وی مړ شو. شاکر بیٹنی وای چې التا په لکی مروت کې خلک خوشحالي لمانځي د پاکستان د جوړېدو په مناسبت باندې. او مجاهد الرحمن لیکلي چې په کوارټ کې اوس دوی لاریون کوي په دغه ورځې په مناسبت باندې وی ډیر کسان ورغړ شوي دي. خو مسرور احمد راته لیکلي دي چې په وزیرستان کې په رزمک کې نږدې رزمک سره نږدې په مهاجر بازار کې پرون چاودنه شوې ده. دای نه دي لیکلي دي چې په دې کې څه ډول ځاني یا مالی زیان رسیدلی دی او که نه دی رسیدلی. سید ولی ساحل راته له کندهار لیکلي دي چې دوی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. وی مخکې برمې چې وهلې وي هغه هم اوس په وچېدو دي. له دولت غواړو چې ورته دی د اوبو سیستم ورا برابر کړي. او فضل رحمان رحیم بدلون ساحل صاحب دا د کندهار نه اول ځل داسې تبصره موږ ته راغله نو ما ځکه ولوسته کنی عموما موږ دلته د ستونزې نه شریکو او د موسم حال هم د ټولو هر یو چا نه شو ویلی. او دا د ازادۍ په باره کې چې ډیرو کسانو تبصرې لیکلې دي دا هم ټولې نه شو ویلی. بس یو څو مو بیان کړي. تاسو را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریکوئ. ستاسو په سیمو کې هر ورځ ډیرې کیسې کیږي، غونډې کیږي، پریکړې کیږي، جرګې کیږي، سړکونه هلته جوړیږي، تعلیمي ادارې جوړیږي. د کورونا وایرس په باره کې راته معلومات په خپلو سیمو کې راکوئ چې څه حالات دي. دغه راته لیکلي دي دلته فضل رحیم بدلون لزازی میدان چې د وږی میاشتې له اول نیټې څخه مځ شخصي مکتبونه چې دي هغه فعالیت پیل کړي. کورونا وایرس له وجې دا مکتبونه تړلي ول. اوس زه د شعیب وزیر په غږ سندره درته نشروم او بیا وروسته نورو تبصرو ته ورځو. Thank you.
آسمان میں کا گل نازا کے گل جینے گل نازا
شوی وزیر په غږ مسندر اوریدا سلام پښتونخوا خبرونه ده او تاسو پکې په دې خبرونه کې را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکوي زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوري د مشال رادیو اپلیکیشنونه کوم ډاونلوډ کړی وي نو وخت په وخت ګوري او تازه کوي چې ټول خبرونه او لیکنه درته په خبرونه باندې درور رسیدي او چا چې ډاونلوډ کړي په دې کې که تاسو څه مشکلات لرئ ستونزې لرئ نو موږ ته ضرور په فیسبوک کې پیغام پریږدئ چې موږ کوشش کوو چې درته نورم خکو حضرت الله بیرمل راته لبنو څخه لیکلي دي چې موسم ډیر ښه دی ځکه چې باران روان دی هلته خو عبدالرشید بندیوان صبری راته له خوست لیکي له صبری ولسوالۍ څخه چې ګرمي دومره زیاته ده چې اخرنی حد ته رسیدلې ده هلته په عید نواز خاطر راته لیکلي دي چې په د شمالي وزیرستان پر رزمک کې نن د اوتمان زوی لوی جرګه کیږي چې پکې د وزیرستان مشران سیاستوالان زده کوونکي او خلک برخه اخلي د تماول کل چې خاطر صاحب ماته دا وایي چې د جرګې موضوع څه ده نو کدا یې راته ولیکل نو دا به هم له تاسو سره زه بیا شریک کړم له دې علاوه راته سیار سورجوال لیکلی دی چې 13 ورځ په تحصیل ټاکسلا کې د افغانانو ته د وخت تمدید پاڼه کې پولیسو د سخت چال چلن شکایتو چې 13 شپه ورته ورغلی وم او ډاډ مې ورته ورکړ چې اړوند ادارو سره به یې هم دغه موضوع شریک کړم هم دا وجه وه چې په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت کې د افغان مهاجرینو د محترمې آتشې معاون محترم ذبیح الله واحدی صاحب مې په جریان کې کړ چې د هر راز همکاریو ډاډ یې راکړ او د دې سره مې یونیسیار او شارپ موسسه هم په جریان کې کړل یونیسیار یو این ایچ سی آر دی یادی وی هغه مهم او شارپ موسسه مهم په جریان کړل چې په نتیجه کې د شارپ موسسې ساحوي وکیل محترم سردار توفیق نن له موږ سره یو ځای تاڼې ته ولاړ او د افغانانو د ستونزې حل کړه چې لاړوندې ادارو څخه مننه هم کوو نو سید دا خبره را سره شریک کړ چې په ټاکسلا کې د په وینا باندې پولیسو د تمدید پاڼه کې د پولیسو ورسره دغه کړی او دا خلک یې نیولي و سخت چال چلن یې ورسره کړی و او دی بیا هغې نه وروسته د افغانستان سفارت ته ویلي دي همداراز د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته او شارپ موسسه چې ده هغې ته یې ویلي دي نو شارپ موسسې کس ورسره تللی دی او پولیسو باندې څخه یې دا
کسان را خلاص کړی دي، دا مسله ورته حل کړی ده، دا افغانانو مسله حل کړی ده، بلکې کسان نو نیولې تانی ته ورغلی دي، هغه چې ورسره چال چلن سخت کا او سختی ورسره کوله د کارډونو د نیټه پوره کېدو لوجه هغه به وسور سره نه کوي. د زیب خان په غږ سندره اورو. مشال راډیو ته غوږ یاست، دلته راته ځنو نورو کسانو هم د پاکستان د جوړېدو ورځې په مناسبت باندې د غونډو لیکلې دي او د جشنونو یې راته لیکلې دي. له تاسو ټولو څخه ډېره زیاته مننه چې تا مو راته لیکلې دي. او احسان الله بې پروا لیکلې دي چې هلته هم ګرمي ده، نو ګرمۍ څپه راغلې ده په ځینو ځایونو کې، او په ځینو ځایونو کې بیا بارانونه هم شوي دي. نو بس دا موسم دی، نو دا دغسې کله ګرمي او کله د ګرمۍ څپه راځي، کله د یخ راځي، کله بارانونه راځي. نو که تاسو د دې نه علاوه نور شیان را سره شریک کړئ د خپلو سیمو، لکه دا عید نواز خاطر صاحب چې راته لیکلي دي چې نن هلته په رزمک کې دغه ده جرګه ده د عثمان سیو، نو دغسې شیان که را سره شریک کړئ نو بیا به ډیر زیات ښه خوشحاله به شم ور باندې، ځکه همدا خبر دی اصلا. نو هغه نورو کسانو چې یو قسم تبصرې کړې وي د موسم په باره کې او د خپلواکۍ یا د پاکستان د جوړېدو د ورځې په مناسبت باندې او د ټولو نمونه مې وانخیستی شو، له هغوی څخه بخښنه غواړو. د شفیق مرید په غږ به زه دا سندره نشر کړم. له دې سره به سلام پښتونخوا پای ته ورسی، په بله ګړۍ کې بیا درسره یو.
گلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں کتلے دسم ندی تم شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں کتلے دسم ندی لاخوں کتلے دسم ندی چما